ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د پندو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیک هلي او سلامونه او منئ په اسلام آباد کې سیاسي حلې ځلې د دې خبرونې د سر موضوع ده او یو شمیر راپورونه ولسی دریزونه او شننې په دې غړای کې تاسو لپاره مراوړي دي د دې ترڅنګ یو شمیر نړیوال او سیمه ایز مطالب راتر هم شته خو له هر څه مخکې د دې غړای خبرونه د بشیر ګواښ نه و
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد پر عدم اعتماد تحریک نن بحث کیږي په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو احتجاجي پرلت پاتې شتمه ورځ هم دوام لري طالبانو په کندهار کې څلور ریډیوګانې تړلې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک پاړه نن بحث کیږي تمه ده چې سپیکر به په دې غونډه کې پر دې تحریک د رای اچولو لپاره راتلونکي نیټه وټاکي پرون عمران خان په اسلام آباد کې وی جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې داغه د لری کولو لپاره نړیوال سازش شوی هغه یو کاغذ خلکو ته خود ویل چې دغه لیک لاري نوموړی ګواښل شوی دی نوموړی نه د خط متن ګډونوالو ته وایي او نه یې هم نور تفصیل ورکوي چې خط چا لیکلې او کله یې لیږلې اپوزیشن ګوندونو دا ادعا بې بنیاده بللې ده د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په همدغه ورځ په اسلام آباد کې وی جلسې ته وویل چې وزیر اعظم ورخطا دی او د ځان بچ کولو کوشش کوي د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بوزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود د مارچ پاتې شتمه په لاهور کې خبردان ته وویل چې نن یې د سپیکر په دفتر کې دغه تحریک جمع کړه او هغه باید د قانون له مخې په څوارلس ورځو کې پی غونډاره وبولي پنجاب اسمبلی درې سوه یو اویا چوکۍ لري چې یو سل څلور اتیا پکې د تحریک انصاف دی د تحریک انصاف سره د اتحادیانو په توګه د مسلم لیگ قاف لس او د رای حق ګوند یو کس هم ملګری د اپوزیشن غړي یو سل دوه وی دی اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک کامیابول لپاره یو سل دوه تیا رایو ته ضرورت لري په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن تیشتمه ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حافظ بلوچ د راخوش کولو لپاره پیل کړی وو دوی د مارچ په تیشتمه په یو خبر پاڼه کې یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې که پر حافظ بلوچ کوم تور وي هغه دې په عدالت کې سپین کړ شي نوموړی د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی دی او کورنۍ یې وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې په بلوچستان کې له خپل پلرني کلي خوزدار څخه بیولی دی تر اوسه د پاکستان پوست په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری دغه پرلت ته ورغلی وه او ډاډ یې ورکړی وو چې انصاف به ورسره کیږي طالبانو نن د افغانستان په کندهار ولایت کې څلور ریډیو سټیشنونه تړلي او شپږ خبریالانې نیولې دي د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فیډریشن د مرکزي کمیټې غړي حجت الله مجددي د مارچ په اتشتمه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دې د رسنیو مخه نه نیسي او نیولې خبریالان دې ژر خوشي کړي
په تاسو سره نن مو خبر ترلاسه کړ چې په کندهار ولایت کې څلور رادیوګانې بندې شوې چې هغې سره شپږ رسنیز کارکوونکي هم ونیول شو دغه نیونې او د رسنیو بندول نه د رسنیو په ګټه دی نه د افغانستان خلکو او نه هم د نظام په ګټه دی
مجددی په خپل خبرو کې د ریډیوګان نمونه وانه خزل خطر دی مخکې د ملت غږ او څنګ ریډیو مسولین ویل و چې طالبان د دوی خبرونه بندوي او خبر اعلان یې پرون به ولیدي طالبان نو تر اوسه پورې په دی اړه څه نه دی ویلي دوی د 2018 کال د اگست په 15مه په زور افغان حکومت ونیو او تر هغه وروسته پر رسنیو او خبر اعلانو ځینی بندیزونه ولګول ګڼ افغان خبر اعلان د خوندي ځای په لټه غربي هیوادونو ته کډه شوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټینګار کړی چې د روس پلاوی سره په ترکیه کې کېدونکو خبرو کې د خپل هیواد په خود مختاری ټینګار کوي هغه د مارچ په وشتمه خپل ملت ته په وینا کې وویل چې ارضي تمامیت او خود مختاری لومړیتوب دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د مارچ په وشتمه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته سلا شوی وو چې ترکیه به د اوکراین او روسي پلاو مذاکراتو کوربه توب وکړي لیوی میاشتې زیاته موده وشوه چې روسي ځواکونو پر اوکراین یرغل کړی دی او له تېرې اونۍ راهیسې بریدونه تیز کړی دی د رسنیو د څارنې روسی ادارې د آزادی اروپا ریډیو د مرکزی آسیا د درې سرویسونو د روسی ژبې ویبپاڼې بندي کړې دي. د آزادی اروپا ریډیو مشر جیمی فلای دا کار غندلی دی. د روس خپلواکې رسنۍ میډیا زونه د مطبوعاتو د څارنې ادارې د لیست په حواله ویلي چې آزادی اروپا ریډیو، قزاق، تاجک او ترکمن سرویسونو روسی ویب سایټونه په دې نوملړ کې ور اضافه شوي دي. دا بندیز په داسې مهال لګول شوی چې روس د اوکراین لیوی میاشتې زیاتې مودې جګړې په وخت د رسنیو او معلوماتو پر ضد کاروایی زیاته کړې ده. دا اتر دی مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. که په دې خبرونه کې را سره تر پای پاتې شوي نو دا ځینې مهم مطالب به واورئ. دا چې په اسلام آباد کې کوم سیاسي هلې ځلې روانې دي او واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی دی. آیا د واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم عمران خان حکومت په خطر کې دی؟
کوم مسلم لیگ کاف دے، بلوچستان عوامی پارٹی دا ډیر په کلکا او په کلاو خبرې کوي چې دوی د عمران خان پالیسیانو سره خوشاله نه دي.
په اسلام آباد کې او بیا په تیره تیره په ملک کې دننه جلسې جلوسونه روان دي. واکمن ګوند او اپوزیشن ګوندونه لوی لوی جلسې جلوسونه کوي. ولس په دې اړه څه وایي؟
چې کوم شی په لسته هغه مونږ ته پشل کیږي، ځکه چې لارې کوڅې بند شو نو زمونږ ماتلې شي او نه مونږ تلی شو.
په کوټه کې د سو میاشتو راهیسې د ډاکټرانو احتجاج روان دی، خو دغه ډاکټران وایي
خلګ را روان دي. دا په دې وخت وجه باندې را روان دي چې موږ لږ لږ سدي، مطلب هغه لاس می هلکا یا شدي مکمل بایکاټ مې نه دی کړی.
دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر ته شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې ترڅنګ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د ټولنیزو پاڼو په نورو پلیټ فارمونو لکه یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر باندې هم موږ سره عمل کېدئ شي. او دونکو د سهار راشي تاسو په خبرونو کې هم دا هوري چې نن د تحریک عدم اعتماد چې د وزیر اعظم پر ضد مخالفه ګوندونو جمع کړی دی، اجلاس به شروع کیږي په اسلام آباد کې. زمونږ همکار طاهر خان په دې نظر ساتي ورغله. طاهر خان، اجلاس اول خدا وایي چې د قومي اسمبلی دغه اجلاس آیا شروع شوی دی او د دغه دینه سم معلومات راوتي؟
ډیره مننه ستاسو. هم دا لږ شی بوړان دی، د قومي اسمبلی اجلاس شروع شو او د قومي اسمبلی اجلاس شاوخوا یو ګنټه یو ساعت وروسته شروع شو. اول څلور بجې د دې اجلاس اعلان شو، لیکن هغه 15 بجې شروع شو او بیا د تلاوت او د یو نعت نه وروسته بیا اوس کاروایی شروع ده. تاسو رجز وخت کوم دا وخت او د اوس سپیکر نشته په قومي اسمبلی کې، چې کوم نائب سپیکر دی، ډیپټي سپیکر دی قاسم سوری، داغه په مشره کې اجلاس کیږي. نو اجلاس هم دا اوس شروع شو. د دې اجلاس نه وړاندې البته په اجلاس کې یو خبره بل وکړم چې په اجلاس کې کم د پاکستان تحریک انصاف اتحادیان دي، هغه پکې یو نشته، نه دي ناس دغه ممبران د اتحادیان. او دویم چې کم د پی ټی آی نه خفا کم د قومي اسمبلی غړي دي، هغه هم نشته. او وړاندې د چې کم اتحادیان دي د بلوچستان او ګټه د باف چې کم یو مشر دی، هغه دا ویل چې دا فیصله کړې اتحادیانو چې هغه به اجلاس ته اوس نه ورځي او کله چې د عدم اعتماد لپاره نیټا وټاکل شي نو دوی به بیا ورځي. نو اجلاس شروع شوی دی.
طاهر خان کلن غونته زموږ د اوریدونکو لپاره وایي، که چرې نن دا په ایجنډا خوشتا، خو که چرې نن دا د اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې شو دغه عدم اعتماد تحریک په رسمي توګه باندې، نو بیا په څومره ورځو کې په دې باندې رای شماري آئینی ضرورت دی؟
یو خبر اوس بلو کما تازه چې کوم پرمختګ دی، نو چونکې اجلاس شروع شو نو اوس په رسمي توګه عدم اعتماد هغه پیش کړی شو د اپوزیشن چې کوم مشر دی په قومي اسمبلی کې شاباز شریف هغه وړاندې کړ. او په ایجنډا باندې چې کوم تحریک دی نو په دې باندې یو سل او دو پنځوس ممبرانو دستخط کړی دی چې په هغې کې د پاکستان مسلم لیگ نون د رنګ د پیپلز پارټی او د عوامي نیشنل پارټی داغی دی. اوس دا وخت تاسو د خبرې کوم شهباز شریف هم دغه تحریک اوس رسمي توګه باندې وړاندې کړ. ستاسو پوښتنې جواب ته راځم. ستاسو چې کوم سوال کړیو تر اوسه پورې د هغې دپاره اعلان نه دی شوی د یو نیټې، لیکن لږه شیبه مخکې د پاکستان د داخله چارو وزیر داخله شیخ رشید دا خبره کړې وه چې داسې امکانات شته چې په دې تحریک باندې رائے شماری یعنی ووټونه اچول هغه د یو دیرشم د مارچ نه مخکې وشي، لیکن لږه شیبه وړاندې یو بله غونډه هم شوې ده د سپیکر قومي اسمبلی اسد قیصر سره، د چې کوم یو بزنس کمیټي وي چې د اجلاس لپاره یو ایجنډا باندې او چې څه پکې اړیکه اپوزیشن او پای کې د حکومت خلک وي د هغې چې کومه هوکړه شوې ده رسمي د هغې اعلان نشته، لیکن په هغې کې دا فیصله شوې ده چې کوم په عین کې اوه ورځې دي درې ورځې تر اوه ورځو پورې باید چې کله نه د اعتماد تحریک رسمي پیش شي نو په درې ورځو کې یا د اوه نه به بالکل نه زیاتېږي په هغې کې به دا کېږي. په دې باندې اتفاق شوی چې په دغه قانوني چې کومه موده ده عین کې چې کوم دغه ذکر شوی هغې کې به په دې باندې رای شماري
کېږي. طاهر خان، چې دغه خو د دې آئینی یو اړخ و، د دې ترڅنګ چې کوم جلسې جلوسونه روان دي نو دا ټایم چې کوم د مریم نواز په مشرۍ کې یو قافله اسلام آباد ته را روانه وه، کلن ون تر ته وایي چې دا ټول به چرته را یو ځای کېږي او په دې کې کوم ګوندونه برخه اخلي؟
د مسلم لیگ نون قافله خو را روانه شوې وه، هغوی اول شپه په ګوجرانوالہ کې وه، تېره شپه هم په یو بل ښار کې په لاره باندې، نن د هغوی پلان چې نن اسلام آباد ته داخل شي او د جمعیت علماء اسلام د وړاندې نه د هغې حمایتیان کارکنان هغوی په اسلام آباد کې موجود دي د تیرو دوو ورځو راهیسې، او هغه دلته په اسلام آباد کې چې کوم یو جینین علاقه ورته وي چې دا هم دغه کوم دا بار بار چې مونږ ذکر کوو د سرینګر یا د کشمیر هایوې هم هلته نږدې یو پارک دی په هغې کې موجود دي، او د مسلم لیگ نور چې کوم کله د لایون یا د مارچ راورسي هغه هم دوی سره یوځای کېږي، او دا د پی ڈی ایم اتحاد مخالف چې کوم اتحاد دی دوی به هلته یوځای کېږي او هلته به بیا دوی خپله هغه جلسه کوي.
یو لنډ غونډه طاهر خان، چې کوم د واکمن تحریک انصاف چې کوم اتحادی ګوندونه دي، پاکستان مسلم لیگ، قاف، ایم کیو ایم او بلوچستان عوامی ګوند، د دوی دریز په ډاګه شوی دی، دا ویلې شوی دی چې دوی کوم طرف ته؟
نه، تاسو ورته زه خبرې کوم بالکل نظر روښانه شوی، لیکن یو خبره به وکړم چې دا د اتحادی پارټیانو هلته نه ورتلل، دا یو ممکن دی هغوی کوم طرف ته لاړ شي، ځکه چې دوی که داخلېدل نو دوی غیر خبره حکومت هغوی پلویان دي، ملګري دي، اتحادیان دي، بیا په هغه چوکو باندې کېناستل شوی. البته نوي پرمختګونه دا دي چې یو خو دا وخت تاسو زه خبرې کوم نو د پاکستان مسلم لیگ کاخلې چې کوم د پنجاب اسمبلی د سپیکر دی پرویز الهی، هغه وزیر هغه بنیکاره ته ورغلی دی عمران خان سره د ملاقات لپاره، او نن په اسلام آباد کې د اتحادیانو حل زلې هم جاری وې د ایم کیو ایم او د پاکستان مسلم لیگ کاخ نو خبرې شوې دي، او لږه شیبه وړاندې چې کوم مخکې مونږ ذکر وکړو د بلوچستان عوامي پارټۍ چې کوم مشر دی خالد مبسی هغه دا خبر وکړه چې اسف زرداری د دې خوا ته را روان دي، سره ملاقات کوي، او دا د پروژې خبره چې ما وکړه نو چې په پنجاب کې د عثمان دوزدار د وزیر اعلی خلاف د پی ٹی آئی هم اپوزیشن ته عدم اعتماد تحریک پیش کړی دی، نو باغې باندې خبرې کوم اسلام آباد دا عدم اعتماد پیش شو د حکومت لخوا کوشش روان دی چې اتحادیان راځي کې، لیکن اتحادیان تر اوسه پورې کوم داغي بیانونه دي سره له دې چې اعلان نه شوی، لیکن داسې ښکاري چې هغوی د اپوزیشن طرف ته هغه زیات هغه رجحان چې دی هغه طرف ته ښکاري، لیکن رسمي اعلان نشته.
صحیح، ډیر ډیر مننه طاهر خان، او اوریدونکو په اسلام آباد کې چې کوم سیاسي حل دلې روانې دي په هغه پاړه باندې د طاهر خان لخوا مو تازه معلومات اوریدو. دا چې دغه ټولې سیاسي حل دلې چې کوم روانې دي د دې نه پس آیا د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت په خطر کې دی؟ وزیر اعظم عمران خان څوکۍ په خطر کې ده؟ همدغه پوښتنه مې د انډیپندنت ورځپاڼې مشر په پاکستان کې هارون رشید نوکان هغه وایي.
خطر خو ورته او چې هر کله نه دوی دا قرارداد جمع کړی دی په قومي اسمبلی کې, نو هغه نه پس چې کم د دې خپل اتحادیان دي چې کم مسلم لیگ کاف دی, بلوچستان عوامی پارٹی دا ډېر په کلکه او په کلاو خبرې کوي چې دوی د عمران خان پالیسیانو نه سره خوشحاله نه دي او دوی غواړي چې تبدیلی راشي. ایم کی ایم چې دی هغه خو دام ویلي دي چې ماینس عمران خان هغوی ته د تحریک انصاف حکومت هم منظور دی. خو ټولو نه غټه مهم چې کم د حکمران جماعت لپاره دل چې کم مسله شوې ده هغه د دوی خپل چې کم غړي دي د قومي اسمبلی 12 که 14 دي هغه دوی نه ناراضه شوي دي او لري دي. نو اوس نیم خبر حکومت خو دا وایي چې دوی کوشش کوي چې دا پرضا کی او اتحادیانو سره هم د دوی غونډې روانې دي. اوس داسې همداسې سرکاري اعلان خو نشته چې تحریک انصاف هم دا خبره منلې ده چې په پنجاب کې په عثمان بزدار په ځای دوی به چودھری پرویز الہی به وزیر اعلی جوړي. آخوا طرف نه اپوزیشن هم ورته آفر کړی دی. نو اوس دې وخت کې لین دین ډېر په کلک په سلورم گیر کې گاډې روان دي. نو اوس ګورو چې دا اپوزیشن د حکومت چې کوم اتحادیان دي هغه د کم چا سره ولاړېږي. په
هارون صاحب په دې وخت کې یو خوا که مونږ ګورو د خو یو آئینی او جمهوري لاره ده چې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو په دې رایه شماري کېږي, خو بل خوا چې مونږ د ولسي غونډې ګورو او واکمن تحریک انصاف ګوند هم دغسې هڅې کوي او دغسې اپوزیشن ګوندونه, دا څه معنی ده؟
د دې مقصد دا دی چې دواړه دا خول غواړي چې اسمبلی دنه د دوی هر څه پوزیشن دی کمزورې دی که مضبوطې دی, خو دوی سره د خلک چې دي عام خلک چې دي هغوی ورته راولاړ دي. او که سبا خدا نه خواسته اسمبلی ماتیږي او بیا ټاکنو خبره کیږي نو کېدی شي چې دوی زیات مضبوط پوزیشن کې واپس راشي. نو دا تش زمونږ سیاست په همدغه ده چې په کار خدا او چې دا ټوله کیسه په پارلیمنت دننه به طی شوې وي او خطه هغه باندې خبره شوې وه, خو زمونږ سیاست کې دا جلسې جلوس دي دا هم ډېر مهم هغه لري او خلک موبلایز کولو دپاره ډېر مهم یو ټول دی زمونږ سیاسي ګوندونو سره. نو هغه دام استعمالوي او پارلیمنت کې دننه هم جګړه روانه ده. نو ګورو اصل خبره خو به هم پارلیمنت دننه به طی کیږي او نن دوی تحریک به کیدی شي بحث نه پیش شي, خو نن پہ فیصله نه کیږي, خو کیدی شي چې مخکې درې ورځو کې یا وو ورځو کې د دې څه فیصله یا ووټنګ په دې باندې به وشي او خبره به سپینه شي چې دا عمران خان پاتې کیږي که نه پاتې کیږي.
اوردل کوم سره د انډیپندنت ورځ پاړې مشر هارون رشید صاحب دا مهال د ټلیفون د لارې موجود دی, هغه سره په موجوده سیاسي حالاتو باندې خبرې کوو. هارون رشید صاحب, چې کوم د راتلونکي حکومت یو نقشه جوړې دی شي, آیا تاسو ګڼئ کدا تحریک عدم اعتماد په پارلمان کې کامیاب شو نو څه نقشه واضح ده د راتلونکي حکومت؟
نه, زما نه دی خیال چې اپوزیشن ګوندونو په دې باندې څه غور کړی دی یا څه فیصلې کړي دي. یو خبره چې دوی سینه کړې ده او هغه همدغه ده, بلاول دا خبر کړی دا چې عمران زینو په هغه په ځای شهباز شریف په زمونږ نوی وزیر اعظم وي. نو هغې نه علاوه بیا د دوی پالیسی به څنګه هي, دا چې کوم ملک کې معاشي بحران دی دوی سره به دوی څنګه هغه کوي ختمی به, فارن پالیسی باندې به د دوی څه هغه هي, داسې څه هیڅ خبره نه دی شوې. دې وخت کې ټول ګوندونه چې دي هغوی هغه فوکس چې دی هغه همدغه د عدم اعتماد تحریک دی او چې دواړه دغه غواړي خپل پوره پوره زور لګي لګیا دي چې کامیاب شي یا ناکام شي. نو دوی سره څه پلان نشته چې دا حکومت کا ختمیږي نو بیا به صحیح او کیا دا مطلب دوی دپاره ښه دی چې مطلب که عمران حکومت دي نو دا کال نیم پاتې دی ټاکنو ته, نو دوی دا یو کال حکومت به والی نو اپوزیشن دی کې بس دا سه پرمختګ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هارون رشید وو د پاکستان کې د انډیپندنت ورځپاڼې مشر او په موجوده سیاسي حالاتو باندې زموږ د پښتنو ځوابونه ورکول. دا چې په موجوده سیاسي حالاتو باندې د ولس نظر دی، ولس څه دریځ لري، ولس څه وایي، زموږ همکارانو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې هغوی ته ورغلي دي او د ولس نه پوښتنې کړي دي. راځئ چې دا وګورو.
زما نوم جی محمد مشال خان دے او زدت دا نوفا روڈ باندې زما دکان دے خپل کار کوم. حکومت هم خپل مظاهره شروع کړی دی، اول تا پوزیشن هم امروته دی، نو د سر اسلام آباد لاری کوسی البته دا ال پاکستان نه کوم دا جرګه مرکی دی را غونډه کړی دی. د سر زمونږ ملک بیخی جام دی، زمونږ ملک چه جام دی، نو نمونږ لې شو نه غیر اتلې شي نه زمونږ چه کم کاروباری کم زمونږ مالونه دی یا چې کم اے ټو زد زمونږ کم کارونه دی بهر دې سر بدا سې ډیفیکټ پروز چې کم شی پلس ته غو مونږ ته پشل کیږي زکه چې لاری کوسی بند فساد جوړ شو. اپوزیشن هم جلسې شروع کړي دي او حکومت هم جلسې شروع کړي، دواړه خپلو کې لګیا دي او منځ کې پکې غریب عوام چوری چور شو.
دا دواړه دغه پارٹی چې کمیدو نو اپوزیشن خپل کورسې د پاره دغه جلسې جلوسونه کوي او دا غریبانان موږ ته ایریو اور کمنګ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیاره د لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشتا اور نو میرا باندې دوګې چې د خپل کورسې غم دې پریرو د غریبانانو عجزانانو رسب غمو کې زمنګ په جلسو جلوسونو سره زمنګ خو هغه شی د ضرورت چې موږ د سرزان کې دا گرانی ختمه کې مخنیوي د گرانیو کې.
السلام علیکم جی، زمانم شهلا ګل دی، زه د سیدو شریف نه تعلق ساتم جی او په پرایویټ سکول کې په منګور سکول کې چې د خپل کور مل سکول کې یو پرایویټ جاب زکوما. کم چې د ملک ته حالات کم روان دي، کم د هلی زلې دي، کم د سوکوې د اغه دي اغه د اغه د پارټي خدا د پارټي نه لخه، زه په خپل د یو ریکوست کوم کم چې زمونږ د ملک حکمران شي، کم زمونږ د ملک مشر شي، اغه دي اول نمبر د سي دغه او کې کم نوجوان طبقه شي دا غي د پاره دي د خیر خیګړي د سي دغه فلاحي کارونه وکي او بل سرکاري د نوکری کم چې زمونږ پارا یو بیسک نیڈ جوړ شوی دی. دا د موږ ته مواقع فراهم کی چې بیروزګاری نه ده، بیروزګاری د وژنه په ډیر دسی لکان دی، وژنه کوي دی، خودکشیانی کوي، ډیر په غلطو لارو باندې زی ډیر زیات ملک د دینه خرابي.
زمانو مختر علی دی او زه په اداره کې زه ایڈمنسټریټر کار کوم او نن سبا کم حالت چوان دی او د رمنګوري اوسیدون کې ما حجی بابا کې پاتې کیږم او تاسو د نن سبا نه حالات په اړه کې وی نو یاره زمو خود حالات سرویس کار نشته ځکه چې دا سیاسي خبر دي سو کوئی دا خده دا خنه دي خو موږ دا وایو چې یاره کم اس کم زموږ د پادشي کس پکاره چې دا مهنګای ختم کی ټیک شو غنا مهنګای ډیر زیات راحت نسیو شي دا یو عام شهید بری کې تحفظ ورته استحکامی بچو ته صحیح تعلیم حاصل کی ہے نا او خوشحالی نه خوشحالی زموږ داسې ماحول پکار دي.
زمانم سلیمان دي او په پرایورټی اداره کې جاب کوم او د امان کوټ سره می تعلق دي. نو زمبل حالات کار سنگ دی کہ عمران خان دے کہ نواز شریف تے کہ بلاول دے کہ ٹو سوک دی ہمنگ لا اصل کی دا گرانی او دا چے بس پدغه باندې ہمنگ قابو راولی ادا دی ہمنگ سیٹ کی زمنگ دا خوشحالی دا او دا ارسی
نو می قادر دے او تعلق لرم دا فرید آباد علاقے سر شہید آباد فرید آباد او کار کوما دا سبزی کار کوما تیرا بس مو غریب خلے کی منگے دان سر تباہ و برباد منگو یو چیو طرف تشی یو حالات یو دغشی واپس گزاغو شی اس روجر آگر دا منگ سر دو روپے نشترے چوڑو توڑا پیوالو بچی موگی دی سکولون نمہ شمان راویستل کا مزدوری دا پارا.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ولس د موجوده سیاسي حالاتو باندې پاړه باندې خپل دریز زمونږ همکارانو ته ورکولو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د مارچ په 8 په اسلام آباد کې ولسي غونډې ته وینا وکړه. په دې وروستو اونیو کې د وزیر اعظم پرله پسې جلسې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلۍ کې مخالفو سیاسي ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد بې باورۍ تحریک جمع کړ. د دې وروسته عمران خان د هیواد په 5 ښارونو کې جلسې کړي. شنون کې وایي د جلسو مقصد یې د عدم اعتماد تحریک لرګي د ولس مرسته ترلاسه کول دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلۍ غړی ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو ته وایي چې جلسې کول شونی خبر نه ده. مختنه دادا چې هغه حکومت او وزیر اعظم عمران خان ته د جلسو ضرورت شته او کنه. په دې اړه باندې زموږ همکار ګلیا ستاره پور برابر کړی.
وزیر اعظم عمران خان په تیرو دریو اونیو کې د خیبر پختونخوا په مالاکن، مانسیرا، دیر او د پنجاب په کمالیا او په پلازمین اسلام آباد کې جلسې کړي. واکمن تحریک انصاف ګوند دا جلسې رسو لاغي کړي چې په قومي اسمبلی کې مخالف او سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم پر ضد تحریک عدم اعتماد جمع کړ او په راتلونکو ورځو کې به پرې رایه چول کیږي. مخالف او سیاسي ګوندونو هم ولسی غونډو ته دوام ورکړي. دا چې وزیر اعظم ولی جلسو ته مخه کړي، په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین د مارچ په 28مه مشال اړتیا ویل چې حکومتونه کله هم په خپل واک کې جلسې نه کوي، بلکې ولس ته رسیدو او د هغوی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره پرمختیایي کارونه ترسره کوي.
دا غیر عادي خبره ده چې حکومت جلسې کوي.
په موجوده حالاتو کې د خپل قوت مظاهره کول غیر معمولي کار دی. زما په فکر دا د عمران خان صاحب یو ښه سنجول شوی ګام دی. د دې مقصد هم دا دی چې راتلونکي اونۍ سکیږي نو له هغې مخکې دا وښایي چې ولس له ده سره ولاړ دی. بله دا چې د دې جلسې له لارې د پاټۍ نه د وتلو غړو مخه هم ونیول شي، خو له دې وجې ډېر خطرناک حالات هم جوړېدای شي. موږ ګورو چې په پارلیمان کې دننه د جګړې ماحول دی او اوس دا ماحول له پارلیمان بهر هم جوړ شوی دی.
د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک وروستو د واکمن ګوند ګڼ شمېر غړو د عمران خان خلاف د رای اچولو اشاره ورکړې دي. هم د دې مخنیوي لپاره ولسمشر عارف علوي سپریم کورټ ته د آئین درې شپېته مادې تشریح لپاره ریفرنس لیږلې وو چې له ګوند څخه د وفاداری بدلولو لړکی رای غوښتې ده. د دې مقدمې اورېدنه هم په عدالت کې روانه ده. د پاکستان اساسي قانون د درې شپېتمې مادې تر مخه د پارلمان غړي د ګوند خلاف رای کارولو او یا بل ګوند ته تلو په صورت کې نااهله ګرځول کیږي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیروچیف علي اکبر خان د مارچ په 28مه مشال لوتو چې واکمن تحریک انصاف ګوند نوې او خطرناک سیاسي روایتونو تیږه ایښې ده چې د په وینا ناسمه خبره ده. د ویل کچري سبا یو بل وزیر اعظم پر ضد تحریک عدم اعتماد تحریک راځي نو هغوی به هم ولس سړکونو ته راوباسي.
نوی نوی روایتونه اچول کېږي او څو څو وارې آئین کې تدینو داغونه ولټول شو. په آئین چې کله ګزارنه کېږي نو دنس جاری کول کېږي، نو دا یو عجیبه قسمه روایت قائمېږي چې عدم اعتماد چې دی هغه یو آئینی ضرورت دی او چې کله اپوزیشن وغواړي چې هغه دا حکومت وخت نه خوشحاله نه دي نو هغوی د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد راوړي او په دې کې هیڅ نشته دی. چې کله اکثریت اپوزیشن په ایوان کې ثابت کړي نو بیا په هغه وخت کې چې وزیر اعظم نو هغه بیا وزیر اعظم پاتې نه شي. خو دلته عمران خان چې دی نو هغه دا کوشش کوي چې هغه جلسې جلوسونه وکړي، خلکو ته وښایي چې بهي مطلب ما سره هو خلک دی.
علي اکبر زیاته کړه وزیر اعظم له پکار ده چې له آئین سره سم په پارلمان کې د زیاتو غړو لرل ثابت کړي، نه چې په ولسي غونډو سره مخصوص ادارو ته پیغام ورسوي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي شیخ حسین د مارچ په 28مه مشال لوتو ویل چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم جلسې کولی او سیاستوالان دا جلسې خپل غټو لپاره کوي.
کو دوه غټو غټو جلسې چې کله وشي نو یقینا پولیټیکل سړی چې دی، یعنی ما اشاره منحرفینو اتحادیانو لپاره ده، هغه هم بیا چې دی لکه په دې باندې لږ مجبور شي چې داسې نه ده. دا سړی چې دی بالکل لکه گیم نه وتلی نه دی. پاکستان خو دا تاریخ دی چې کله خلک بوټو ته تاسو وګورئ، نواز شریف ما اگزامپل درکو، بے نظیر بوټو چې کله د اقتدار نه بار شي او خلک دا ګڼي اسپیشلی چې دی سره یا زیاتې شوی دی، که هغه زیاتې شوی یو که نه وي شوی، نو دی بیا چې دی زیات سپورټ خلقونه چې دی پول کوي. دا پریشر به هر طرف ته ځي، پولیټیکل پولیټیکلی به دا اثر پریوزی او دا وزي کاغه اون کنکلودینګ نوٹ کاغه حکومت نه بارم شي هغه به گیم نه بار نه وي.
د سیاسي چارو شنونکي وای عمران خان د جلسو د وزیر اعظم جوړیدو پر ځای د خه حکومتداري د لاري د ولس ستونزې حل کړي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر علي حیدر د مارچ په 28مه مشال لوتو ویل چې دا ناشونی خبره نه ده چې وزیر اعظم جلسې کوي.
په تیرو وختونو کې داسې شوي دي چې وزیر اعظم رابطه مهم شروع کړی دی چې کله ضرورت پېښ شوی ده. دا زموږ حکومت چې دی پاکستان تحریک انصاف او عمران خان په مشرۍ کې، دا یو عادي حکومت نه دی. دې ته چې کوم چیلنجز پېښتي او د دې خلاف چې څومره سازشونه روان دي په ملکي او بین الاقوامي سطح، نو د دې خبرې ضرورت دی چې موږ د عوامو سره رابطه وکړو، د هغې رایې چې دا د هغې هغه بیا تازه کړو تجدید دی، ځکه چې ډېر لوی انډرماینینګ مسلسل روان دی میډیا په ذریعه په نورو ذریعه.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند 155 غړي دي او متحده قومي مومنټ پاکستان، مسلم لیگ قاف، بلوچستان عوامي پارټي، ګرینډ ډیموکراټیک الاینس او عوامي مسلم لیگ په ملاتړ حکومت جوړ کړی وو. د مارچ تر 28مې پورې حکومتي ګوند او اتحادیانو د غړو شمیر 146 او مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو شمیر 103 دی. خو په راتلونکو ورځو کې به په قومي اسمبلی کې معلومه شي چې آیا عمران خان د وزیر اعظم پاتې کېدو لپاره د 102 غړو د لازم شمیر لرل ثابت کړي او کنه.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې پی نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د بشیر ګواښ نه.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد قرارداد وړاندې کړ. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر شهباز شریف وویل چې پر وزیر اعظم د ولس اعتماد ختم شوی نو ځکه دوی دا قرارداد وړاندې کړي. د تحریک وړاندې کولو لپاره د 18 رایو ضرورت و. 116 کسان ورته رایه ورکړې. ډیپټي سپیکر قاسم سوری چې د سپیکر په نه موجودیت کې د غونډې مشري کوله اعلان وکړ چې تحریک یې منظور کړ. هغه وویل چې د مارچ په 1 هوا په قرارداد بحث کیږي او په دې سره یې نن غونډه ختم کړه. دا یې تر مخه باید په وو ورځو کې دننه دننه په دې قرارداد رای واچول شي. د پاکستان قومي اسمبلی ټول غړي 342 دي. د عدم اعتماد کمېبولو لپاره 122 رایو ته ضرورت دی. بلخوا د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود وویل چې په 14 ورځو کې باید سپیکر په دې باندې غونډه راو بولي. طالبانو نن د مارچ 5 د افغانستان په کندهار ولایت کې 4 ریډیو سټیشنونه تړلي دي او 6 خبر اعلان یې نیولي دي. د افغانستان د خبر اعلانو او رسنیو فیډریشن د مرکزي کمیټې غړي حجت الله مجددي د مارچ 5 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دې د رسنیو مخه نه نیسي او نیولي خبر اعلان دې ژر خوشي کړي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د رسنیو د څارنې روسي ادارې د آزادې اروپا ریډیو د مرکزي اسیا د 3 سرویسونو قزاق، تاجک او ترکمن د روسي ژبې ویبپاڼې بندې کړې دي. د آزادې اروپا ریډیو مشر جیمی فلای دا کار غندلی دی. دا بندیز په داسې مهال لګول شوی چې روس د اوکراین لیبی میاشتې زیاتې مودې جګړې په وخت د رسنیو او معلوماتو پر ضد کاروایی تیزه کړې ده. د کرملن دې بندیزونو روسۍ او نړیوالې هغه رسنۍ په نښه کړي چې د اوکراین اشغال په اړه رپورټونه ورکوي.
تاسمشال لیډیو ته غوږی بشیر ګواښ نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روس سره په روانو خبرو کې چې روانه ولای به په ترکی کې په پام ترکی کې کیږي د اوکراین په ارضي تمامیت ټینګار کړی. زلنسکی تیره شپه په یوه وینا کې وویل چې هیواد یې سوله غواړي او داسې یو فرصت د سولې په خبرو کې رامنځته شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیره شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کاره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلو بلتونپالو په تیرو 8 کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پاموړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په 2 برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو په بلوچستان کې ځوانو ډاکټرانو روغتیا پالانو له شپږویشتم مارچ څخه د ټولو دولتي روغتونونو بیړنۍ څانګې یا ایمرجنسي هم تړلې. شاوخوا د شپږو میاشتو څخه د دوی احتجاج روان وو چې په دولتي روغتونونو کې د او پی ډي او اپریشن تھیټر څخه یې کار بندیز کړی وو. د ډاکټرانو بیړنۍ څانګې له هغه وروسته تړلې چې کله یې پر څلېرویشتم مارچ د خپلو روغتونو منلو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر د ودانۍ مخې ته پرلت ووهه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار صمد شبنم وړاندې کوي.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې صوبایي ویاند ډاکټر کلملا کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. څو ځله د بلوچستان د روغتیا څانګې د چارواکو سره خبرې اترې کړې، هغوی ژمنې کوي خو عمل کوي نه.
موږ پورې څو پوینټس باندې سره متفق شول. دوی به ویلې چې په یوه هفته کې به موږ تلې نوټیفیکیشنز درلو او تی به بیا به قاعده خپل احتجاج ختم کړي او موږ سره به یو مشترکه بل پریس کانفرنس وکړي. نو موږ په دغه یوه هفته په انتظار ولو، دوی نوټیفیکیشنز نه راوړو، بیا موږ بار بار رابطه ورسره وکړه، بیا موږ بار بار سیکریټریټ لپس کړل. څه کم پوینټس باندې موږ سره متفق شوي وو، هغه پوینټس کې دوی کټو تیانی شروع کړي چې څونه موږ مطلب په خبرې د فاینانس سیکټر د طرف څخه دی کوپریشن نسته، په دې وجه باندې چې دا نوټیفیکیشنان چې دی هغه نه اپروف کېدل، د هیلت سره ټوټل شان چې دی ولاړو فاینانس ته او سی اس ته اپروف ول، لیکن فاینانس دی هغه پر دې باندې بار بار پیری ولګي او هغه چې دی دا مختنی لکی کار.
ډاکټرانو او روغتیاپالانو هغه مهال د روغتونونو بیړنۍ څانګې وتړلې چې کله پر څلورشته مارچ د بلوچستان د اعلی وزیر د ودانۍ مخ ته پرلت ووهه. د حکومت لخوا 15 ډاکټران او روغتیاپالان ونیول شول او پایارو باندې وسو. ډاکټر کلملا کاکړ زیاتوي
زمر څه کم ټایم ملګری بیا گرفتار اسو، زمر سره بل لار نهسته، موږ ولاړ شو د ایمرجنسي سرویس سیستم بایکاټ اعلان وکړي، لیکن په هغه بایکاټ باوجود موږ داسې لوپ هولز پرې شول، یعنی که یو کس ډیر په سیریس حالت کې برالي موږ به هغه واخستل علاج به مور کړي. لکه اوس په هسپتال کې ته وینې رش روان دی، رش تا خلګر روان دی، د په دې وخت وجه باندې روان دي چې موږ لږ سدي مطلب هغه لاس می هلکې شدي مکمل بایکاټ نه دی کړی، خو موږ د دې سره ولاړ شو ټراما سرویس کیم بایکاټ اعلان وکي، مژه کیژوالټی سجدي د خپل سرویسز بایکاټ اعلان وکي، مژ په دا واډو کې کم دی، سکم مریضان سټیبل او لاغه می ډیسچارج کله ور نیو اډمیشنز نه کوو، الته مژ دې دا سرویسز بایکاټ اعلان کړی دی. مژ حکومت اوس ودا شي ته مجبور کوي چې دا کم مژ لوپ هولز د عوام په خطر کې پریښې دي. دوی مژ دا لوپ هولز چې دا له هم پر ختمونګ غوړي چې مژ ودا سټیج ته مجبور کوي چې مژ مکمل بایکاټ اعلان وکو او په کورو کې کښینو. بیا کده لیبر والا پیشنټ دی چې هغه اوس مکمل سرویس ورکو، هغه به هم سفر کیږي، کده کارډیاک پیشنټس دی هغه به هم بیا سفر کیږي.
د ډاکټرن د کاربندیز لکبل ناروغان لکړاون سره مخامخ شوی دی. عبدالکایر د چمن اوسیدونکو دی وای چې د کوټي دولتي روغتون کې درملنه روانه و، خو د ډاکټرن د کاربندیز لکبل درملنه نیمګړې پاتې شوی او په شخصي روغتون کې د درملنې کول توان نه لري.
دا چمن کې غلو وشتم ورو له استرالیا اردا د علاج نه کې مخکې ډاکټران تختانو پټي اپریشن شي کې دي، اوس دا د تختال موږ د پرایوټ وسیم نه لرو، ما اوس دلې او تنا شرکل افتار ختم سي دی.
پر شپږویشتم مارچ د ډاکټرانو د احتجاج په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په غوښتنه د صوبې د روغتیا وزیر سید احسان شاه په مشرۍ کې یوه بیړنۍ غونډه رابلل شوې. په غونډه کې د ډاکټرانو د نیولو، د هغوی د غوښتنو او د روغتونونو د بیړنۍ څانګو د تړلو جایزه اخیستل شوې، خو تر دې دمه د ډاکټرانو د غوښتنو منلو په اړه هیڅ نوټیفیکیشن نه دی جاري کړل شوی. پر شپږویشتم مارچ د بلوچستان اسمبلۍ غونډې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند اپوزیشن غړي نصرالله زیري وویل چې ډاکټران له تېرو شپږو میاشتو څخه پر احتجاج باندې دي، دا غوی د غشتونو نوټیفیکیشن دی جاری کړل سي.
زه د بلوچستان د اعلی وزیر څخه خواست کوم چې د ډاکټرانو د احتجاج په اړه احکامات جاری کړي، چې د ډاکټرانو کومې غوښتنې دي پر فلور باندې هغوی ته یقین دهانی ورکړي شي، یو کمیټه دي جوړ کړي شي او د ډاکټرانو د ستونزو دي هوار کړل شي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان اسمبلی غونډې مهال د ډاکټرانو د احتجاج په اړه وویل
مذاکرات کیا، سارے مذاکرات کامیاب ہو گئے،
موږ له هغوی سره خبرې اترې کړې دي او هغه کامیاب شوی دی. لداسې لوستې طبقې څخه دا هیله نه کوو چې هغوی سړکونه وتړي، د هغوی غوښتنې منل شوی دي خو هغوی بیا سړکونه وتړل. موږ خبرو او کار کولو ته تیار یو، موږ یو ځای ورته ټاکو، څوک چې احتجاج کوي هلته دی راځي، موږ به له هغوی سره خبرې کوو. زموږ سره چې کومې اسانتیاوې دي هغه به د صوبې او د هغوی د بهتري لپاره په کار راولو.
جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ہم انشاءاللہ صوبے کی بہتری اور ان کی بہتری کے لیے کریں گے.
ڈاکٹر انوائی کے غوښتنې و نه منل سي د خپل احتجاج لړۍ به د یواد نور صوبو ته وغځوي او د صوبې شخصي روغتونونه به هم وتړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې روان کال به په بلوچستان کې بلدیاتی ټاکنې کوي او راتلونکي کال به د نور ملک په څیر په دې صوبه کې هم عام انتخابات کیږي. خو په دې صوبه کې د یو شمیر ګوندونو خزینه غړو په یوه غونډه کې غوښتنه کړې چې د صوبې خلکو ته باید پر عامو سوقو د انتخاباتو کولو موقع ورکړل شي. د صوبې پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته د صوبایي او قومي اسمبلۍ په انتخاباتو کې پر عامو سوقو خلکو ته د مقابلې کولو موقع نشت برابر دي. ککړ په دې اړه دا راپور برابر کړي.
د بلوچستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو ښځینه غړو غوښتنه کړې ده چې ښځې دې راوړاندې کړل سي او هغوی ته دې په انتخاباتو کې پر عامو چوکیو د انتخاب ټکټونه ورکړل سي. دا غوښتنه د مارچ پر 2 په کوټه کې د عورت فاونډیشن لخوا په جوړه شوې غونډه کې شوې ده. د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی د مارچ پر 15 مشال رډي ته وویل چې د غونډې ګډونوالو د ښځو د سیاسي ونډې زیاتولو غوښتنه وکړه. د ویل تر څو چې ښځو ته په سیاست او حکومت کې برابره برخه نه وي ورکړل سوې تر هغه وخته به د ده په وینا د ښځو مسلې هوارې نه سي.
ڈومیسٹک وائلنس بل چې دی د دې پنځه کال اوس ولې منظور شو دی د اسمبلی سره، لیکن د دې رولز او بزنس تر اوسه پوری منظور رسیدلی نه دی. په زنانو باندې تیزاب ګرځي بل چې دی دا تر اوسه پوری اسمبلی ته نه دی پیش شوی، تر اوسه پوری په ډرافت ورژن کې دی. تر څو پوری چې زنانې د حکومت کې د دې صداری نشي را، دا حکومت نه مضبوطه دی سي نه مستحکم کېدای سي.
د بلوچستان په اوسنۍ اسمبلی کې ټول 15 غړي دي، خو یو شزه هم پکې داسې نسته چې د خپل ګوند لخوا پر عامه چوکۍ د انتخاب لاري اسمبلی ته تللې وي. په یاد اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام لخوا د ښځو لپاره پر ځانګړي چوکۍ ناسته بانو خلیل وایي چې کله ښځو ته د سیاسي واک ورکول خبره سي نو بیا د دې په وینا ټول ګوندونه په یو رنگ دي. گندونا د ټولو بیل، خو د ښځو په اړه د ټولو مسله بالکل یو ده. موږ له دوی غواړو چې موږ ته ازادي راکړي، چې موږ د خپل خلکو او د هغو میرمنو لپاره کار وکړو چې په مشکل کې دي، خو دوی موږ مخته نه پرېږدي. نو موږ به څنګه بریالي سو؟ چې دوی موږ پرېږدي نو هله به موږ انتخابات ګټو، چې پرېږدي موږ نو به څنګه ګټو؟ د بشیر اکنو فعال وړانګ لوڼۍ وایي د ټولنې او په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې ښځې عملی سیاست ته مخه کړي. د دې په وینا عملی سیاست په ټولنه کې د ښځو شخصیت جوړونه کوي او د هغه پر اساس بیا دوی هم انتخابات کولای سي او هم نور فعالیتونه ترسره کولای سي.
خو اول شرط دا دی چې ښځه به په سیاسي تور عملی میدان ته راوړو، ښځه به عملی سیاست ته راځي، بیا و جرنل الیکشن ته چې کوم دی درېدل او ګټل چې کوم دی دا د خېدل سي صفه خبره ده چې ولسونه یا خلک یا ټولنه چې ته چیرې درې له چا وټه خېغته نه پیژنې نو ګرانه ده ګټل. نو د ښځو په عملی سیاست کې راتګ چې کوم دی دا شرط دی چې دا په عملی سیاست کې وي، په ټولنه کې پاتې سي، نو بیا جرنل الیکشن ته څه بلکې هر کار چې کوم دی ملا تړلی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا لازمی ګرځولې ده چې هر ګوند به 15% عام چوکۍ ښځو ته ورکوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي سیاسي ګوندونه په دې 15% کې یوازې هغه چوکۍ ښځو ته ورکوي چې هلته یې د ګټلو امکان نه وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځه لسرا درې سو پنځه شپېته او پنځه لسرا و سو پنځوس کلو هرڅ که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په مردان کې د مارچ په 15مه د وسلوالو په برید کې یو نر ښځه وژل شوې او بل ژوبل دی. په دې وروستو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرښځیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا نرښځیانو د راتلونکي ګل په ورځ په پېښور پرېس کلب کې د احتجاج اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا نرښځیانو اسوسیشن مشر ارزو خان مشال لیډیو ته وویل چې تیره موده کې پر دوی یو شمېر بدونه شوې دي خو چای تپوس نه دی کړی او برید کوونکي هم د قانون له منګولو بچ پاتې دي. په دې اړه تفصیل ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 23مه په پېښور پرېس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسیشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس موږ غیر محفوظ یو او د حکومت نه بس مطالبه وکړو. په مطالبو باندې خو موږ دومره ستړي شو، دا څلور غټې غټې باقي وشوې، نو په دې باندې زمونږ ته تحفظ نشته دی. زمونږ ملزمان چې کوم دي هغه اوسه پورې فرار دي او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکامه دی. زه خو دا حیران یم چې دومره غټې غټې باقي کېږي، په میډیا سوشل میډیا دومره وایرل کېږي، نو وزیر اعلی محمود صاحب چېرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چېرته دی؟ هیڅ تحفظ موږ ته نشته دی. او د دې تحفظ لپاره به موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورې باندې غټه درنه به ورکړو د اسمبلی حاله پورې پیدل بزو. او دا زمونږ د حکومت نه مطالبه چې خدای دې دپاره چې کوم دی زمونږ د خواجه سرا او د وجل بند کړي.
دوی دا خبره وروسته لاغې کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18مه په مردان کې د چاند په نوم یوه نرخزی او په پېښور کې په بل وخت مانو نومې خواجه سرا ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یوه نرخزی په ډزو ووژل شوه. په پېښور کې د ډزو په یو بله پېښه کې یوه خواجه سرا معذوره شوه او په منصیره کې په 5 خواجه سراو د ډزو وروسته یوه معذوره او بله نرخزی ووژل شوه. د نرخزیانو د حقونو فعالان د دغو پېښو غندنه کوي او وایي چې په کار د دغه طبقه حکومت د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي تیمور کمال د مارچ په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعات مخکې هم کېدل خو رپورټ کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري، خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پېښې مخې ته راځي. د دې تر څنګ د پلټنو کمزورې نظام هم د دا قسمه پېښو مهم لامل دی. په پېښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پېښې کېږي.
د خواجه سراو د حوالې سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حوالې سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسائلو حوالے سره چې کوم سمج بوج دی هغه ډېر کم دی. او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس، د هیلت یا د نورو سرکاري ادارو د پاره شوی وه، هغه بدقسمتي داره چې په تیرو دوو کالو کې په هغې حوالے سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی. دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک، د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلي شوي دي، نو په دې کې رسک فیکټر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات.
ڈبلیو وینس شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې نه نرخزیانې وژل شوې. د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوي خواجه سره وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړی دی.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دی ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنسټریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې باید تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبریں وہ کہ جیسے رستے میں کہ جیسے جرگے میں کہ دیتم پروٹیکشن ہم حاصل شی اور دیتم بیا پکار رہا جیسے خپل دائرہ دا اختیار دائرہ کار لان جیسے دائرہ اور دا اختیار دا دین دا مذہب نا باہر خبر نہیں آگے لان دے دیم اختیار دا کلی کوم دے لگے کہ خپل کردار دا کئی دا آگے نا مسوا ہٹ نا دی صبح ہو گورنمنٹ دا احکامات لان دے زلے سطر باندے کم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دی آگے دا دے اڑا خبانے
په پاکستان کې د 2015 کال د سرشمیرنې له مخه په هغه هیواد کې تر 10,000 زیات خواجه سره دي. په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، خو د فعالانو په خبره د دغه طبقې اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې رستۍ خبري غړی رستۍ راپور تاسو پام را ګرځوم. ورزو سواد ته په سواد کې د سینا د ودانو لپاره شګې او کاڼي وستو عمل په داسې حالت کې هم روان دي چې حکومت پرې پابندي لګولې. د کاڼو وستو له امله د سواد سین په غاړه لوی کندې جوړې شوې چې پکې د مقامي خلکو تر مخه بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیات ماشومان ډوب شوي دي. بلخوا د چاپیریال ساتنې ادارې مشر وایي چې دې سره ماحول او سیلګري دواړه خرابېږي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه د سوات سیند د ودانو لپاره په شګو او کاڼو راوستو بندیز لګولی، خو بیا هم د خوازخیلې او خواوشا سیمو کې ټکټرې او شیبلې د سیند کاري او شګې راوباسي. سوات په خوازخیلې کې د سیند په غاړه آباد ټکداري کلي د یو کور دوه ماشومان د مارچ په 11مه نیټه د کاڼو لپاره کنستلې شوي یو ډنډ کې ډوب شوي ول. دغې کورنۍ محمد معاذ چې د سیند په غاړه ولاړ دی، اخوا کې د کاڼو باجرۍ او شګې ډک ټرکونه تیریږي وایي.
پدې کې سنگ کسان کار کوي، منګه دانه وای دا زمون ټول عوام خلک ته زمون کلیوال له کار دی بګه خبره قاعده کار دی بګه دا غو بګه روزي کیږي. خو منګ دا وای چې کم کم دا یو شیول ټکټر عوام کم کم دا واله دین خپل باجری داري او چټګړه هغه واپس منګ ته ډک کی فرض کا نن خو زمون ما شومان ولید سبب ستاسو ما شومان په یو چکر باندې راشي هغه ته مړی دي. ترې بیا سوق زموي پرې باندې ایس چې بالکل خاموش دی. منګ خپل ډاکټر ایم پی اتم درخواست کو اپیل ورته کو د ریکوست دغه باندې چې پدې دي بالکل کاروای وشي.
د خوازخیلې حسین احمد چې د ملګرو سره د سیند غاړې ته ورغلی وایي چې د سیند نه د کاڼو او باجری وستلو د لوی ماشینانو په ذریعه سلسله د 1300 کالو راسې روانه ده او له وجې د سیند پاکې اوبه او خواوشا سیمه یې شاړه کړې ده.
زموږ سیند چې ډېر وخت نه په دې خوا باندې کړی دي مینځ دي دغه ته دا شینه کوله او شوي دي د هغه د راسه د سینه کې مخکوله چې دا تاسو وګورئ دا په عادتي کاڼي وو چې په دې باندې ومنګه پیاز ټماټر دا برابر دا ومنګه وچه کول و د دې سیند د کانو دا حل چې په دې باندې دونه دونه دا شګي پرتی دي دا تاسو ګورئ خو تاسو وګورئ د اوبو چې په کم خایس او تک شنه اوبه بوا هغه اوبه خراب شوی دا به چې موږ دلته کې کسان چې په سیند ته چکر لرانل تو هغه سیاح حضراتو
او کیا زمون دالو کل خلق بو پدی دربونو کی بفراتو یا به چټای خوراک لا یا به نه خورا ولته شین درب بو ډیر خون به کو او دغه شان دی بکونډی بو سره جال بو سره د محمود نیولو د پاره حتی د دې ګټو د لاندې با د خلکو ځان کړړي ونی ولې اغه چکر لا ټور لچ براغلی و به فقیر ډیر خون به اغستو
په خوځخېل کې د سیند په شیولو کانی او شګې رويستون کې ټیکادار باز دا وای چې حکومت دوی ته لیز ورکړي او دا کار خو دوی د مدیر راسي کوي او په زرګونو خلکو ته پکې روزګار ملاويږي
د ایکسیویشن شو ده دا دغه چې دا کار دا د ایکسیویشن دی دا ډیره کې ولر بل دا چې دا شاملات دي د دینه اخوا چې دی هغه صوبای ملکیت ده خو دې څوک نه دی راغلی مطلب چې موږ په کړي چیرې تاسو دا کار دې مقدار پورې کوو دې مقدار پورې مکو یا مطلب دا موږ یو کال اور کړم دا د آرمی په وخت چې کوم دغه ولګي موږ باقاعده څلور پنځه ماشينان نالو دا موږ اور کو خو بیا په بدقسمتۍ دا په ګرمۍ کې دا سین نه شي سین خو په یو طرف نه کوي چې بل طرف راشي جدا نه لګي که په هغه طرف لاړ شي جوغه نه لګي بل چې سین نه شي نه دا داسې ډېره کې نه پرېږدي هغه واري تاسو وګوره ټیک ته بدېږي کار شو د هوس ډېره کې کوم داخل په ډبونه راکړي
په سواد کې د چاپیریال ساتنې ادارې ای پی ایس مشر اکبرزی وایي چې بغیر سم منصوبه بندۍ د سین نه کاڼي او باجیری راوستل سیلګرۍ سره سره ماحول ته هم لوی زیان رسوي
کم په بې ترتیبه طریقې سره چې د دینا دا شګه او باجری اوزی نو نه صرف دا د منګا چاپیریال ته ډېر یو غټ نقصان مخې ته کوي بلکې د سیند هغه نقشه هم بدلی چې هغه مختلف سیلابونو ته دعوت ورکوي او د دې سره سره کم سیلانیان چې د سیمې ته راځي او یا کم کسان چې هغه د لمبلو شوقینی نو د اغو ژوند ته هم ډیره خطره مخې ته کوي
د سواد ډیپټی کمشنر جنید خان په دا غړوي چې حکومت د سیند په کانو شګو او باجرې راوستو مکمل بندیز لګولې سلور کرش ماشینانی بند کړي او باس تنانی جرمانه کړي هم دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تمشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لاندیز
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد قرارداد وړاندې کړ په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر شهباز شریف وویل چې پر وزیر اعظم د ولس اعتماد ختم شوی نو ځکه دوی دا قرارداد وړاندې کړي د تحریک وړاندې کولو لپاره د 18 رایې ضرورت وو یو سل یو شپږ کسان ورته رایې ورکړي ډیپټي سپیکر قاسم سوری چې د سپیکر په نه موجودیت کې د غونډې مشري کوله اعلان وکړ چې تحریک یې منظور کړ هغه وویل چې د مارچ په 1 وا په دې قرارداد بحث کیږي او په دې سره یې نن غونډه ختم کړه دا یین تر مخه باید په وو ورځو کې دننه دننه په دې قرارداد رای واچول شي د پاکستان قومي اسمبلی ټول غړي 302 دي د عدم اعتماد کمېبول لپاره 102 رایو ته ضرورت دی بلخوا د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بوزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود وویل چې په 14 ورځو کې باید سپیکر په دې باندې غونډه راوبولي طالبانو نن د مارچ 18 د افغانستان په کندهار ولایت کې څلور ریډیو سټیشنونه تړلي دي او شپږ خبر اعلانې نیولې دي د افغانستان د خبر اعلانو او رسنیو فیډریشن د مرکزي کمیټې غړي حجت الله مجددي د مارچ 18 په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دې د رسنیو مخه نه نیسي او نیولې خبر اعلان دې ژر خوشې کړي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د رسنیو د څارنې روسي ادارې د آزادې اروپا ریډیو د مرکزي اسیا د درې سرویسونو قزاق تاجک او ترکمن د روسي ژبې په پاڼه بندي کړې دي د آزادې اروپا ریډیو مشر جمی فلای دا کار غندلې ده د بندیز په داسې محل لګول شوې چې روس د اوکران لیبی مشتي زیاتې مودي جګړې په وخت د رسنیو او معلوماتو پر ضد کاروایی تیزه کړې ده د کرملن دې بندیزونو روسي او نړیوالې رسنۍ په نښه کړې چې د اوکران اشغال په اړه رپورټونه ورکوي
اردن کو ہم دے سرا د مشال ایڈیونن ساتا خبرونه پای تو رسیدی ما مجید بابر بشیر گواخ او نو دری ته اجازه راکئ د نړۍ په هر ګټ کې چې ای خاد آباد او بریالی اوسې او مکه په دې سپو پاتې شوی تاسو به د امریکا غږ دی و ریډیو اوري د خدای په امان.